مخام شپاک بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې احمد تکلیم قدرمن اوریدونکو او د آزادۍ راډیو د نننۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې د خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي نیم ساعت ده او په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو حمله بندې نه کړي نو ځواب به یې په پوځي اقدام سره ووایي. نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 تنه طالب چارواکي په کوم شرط له ګوانتنامو زندانه قطر ته انتقال کړي دي. د هرات چارواکي وی نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې یو هندي تبه تختولی دی او د پاکستان په لاهور ښار کې یو شمېر دینی عالمانو ناموسي وژنې د اسلام د احکامو خلاف او حرام عمل بللی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 تنه طالب چارواکي په کوم شرط له ګوانتنامو زندانه قطر ته انتقال کړي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان وکړ ویل دوی تر اوسه نه دي خبر چې دغه 15 طالب چارواکي کاملا آزاد دي او که اوس هم تر څارنې لاندې دي.
اگر چنین باشد، یعنی ایشان با محدودیت آزادی و یا با سلب آزادی،
دوی کداسی وی چې دغه کسان د آزادۍ له سلبېدو سره د قطر دولت ته سپارل شوی وي، نو افغان دولت غوښتنه کړې چې دغه 15 افغانان باید فورا په قطر کې آزاد شي. امریکا په دې ورسېو کې د خپل یو خرد ثابت په تبادله کې چې له طالبانو سره بندي او 15 لوړپوړي طالبان له ګوانتنامو زندانه خوشي او د قطر دولت ته وسپارل. د هلمند د ګرش کولسوالۍ په ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه پای ته ورسېدله. په دې جګړه کې درې پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي او درې نور پولیس ټپیان دي. د ګرش د ولسوال مرستیال فیروز احمد ازادي راډیو ته ویل چې نن د 10 بجو په شاوخوا کې درې انتحاري حمله کوونکو چې وسلې ورسره وي د ولسوالۍ ودانۍ باندې حمله وکړه او له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. فیروز وایي چې حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. چارواکی وایي نامعلوم وسلوالو دی ولایت په زندجان ولسوالۍ کې یو هندي تبه تختولی دی. د زندجان ولسوال احمد فرهاد خادمی ازادي راډیو ته وویل چې تختول شوی کس کومار نومیږي او په افغانستان کې د جی آر اس موسسې مسؤولو. خادمی وایي کومار نن ماسپښین هغه مهال وتختول شو چې په یاد ولسوالۍ کې د یو پروژې له عملي کېدو څخه د کتنې قصد درلود. نوموړی وایي لومړني معلومات ښیي چې دا کس به ګلران ولسوالۍ ته تختول شوی وي. او په کابل کې لسګونو کسانو نن په یو مزارع کې پر کونړ ولایت د پاکستان له خوا د راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مزارع کونکو له افغان حکومت څخه غوښتل چې د دې حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض وکړي. مزارع کونکو ویل که پاکستان د کونړ په سرحدي سیمه خپل راکټي حملې بند نه کړي، دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ د هیواد دفاع ته چمتو دي. د پاکستان په لاهور ښار کې یو شمېر دینی عالمانو ناموسي وژنې د اسلام د احکامو خلاف او حرام عمل بللی دی. دا فتوا څو ورځې وروسته له هغې صادره شوه چې په لاهور کې یو حامله میرمن د خپلې کورنۍ د غړو لخوا په خپله خوښه د واده کولو له امله د تیږو په ګزارونو وژل شوه. د دې عالمانو له ډلې څخه مفتي محمد کریم خان وویل
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے
دے وہی شریعت پدی مسائلو کی واضح دے شریعت دا محکم محکمو لا حکم پرت دا قتل اجازه نہ ورکوی دو حمدا چی فرزانہ پروین لا غ چا سره چی حقی غخته وعده کړو. اسلام هر بالغ خلق او انجلی ته اجازه ورکوی چی پخپل خو خواده وکړي. د پاکستان د سنی عالمانو د اتحاد ډیر شو عالمانو ویل اسلام د محاکم پرت دا هر ډول وژنو خلاف دی. د علماء ویلی په شریعت کې دا هم جواز لري چې حلق ونجلی د خپل خوخه په خپل خوخه سره سم د ژوند ملګری وټاکی. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن په وینا په پاکستان کې د ناموسي وژنو په قضیو کې 1998 ته خزي وشل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر د ایران د حکومت لخوا د خپل اټومي پروګرام په اړه د ادارې د پښتنو د ځوابولو هرکلی وکړ، خو یو کیا امن ویلي د ایران د تیر وخت د اټومي فعالیتونو په اړه لا د دې پښتنې نه دي ځواب شوی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سولهیزو اهدافو لپاره دی. د عراق په علمبار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوند وسلوالو ترمنځ جګړو کې 22 کسان وژل شوي دي. دا جګړه په فلوجه ښار کې چې له 15 میاشتو راپدې خو د وسلوالو په کنټرول کې ده شوې ده. په علمبار ولایت کې د جګړو له امله سلګونه کسان مړه او ژوبل شوي او لسګونه سره نور له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د سوری دولتي خبري رسنوي په همس خار کې نن یو موټر بم 14 لس کسان وشل. د سوری حکومت ویلي دا 14 د دوی پوینه هغه ترورستانو کړی چې د بشار اسد رژیم پر ضد جنگيږي. دا 14 په داسې وخت کې کیږي چې د سوری په هغو سیمو کې چې د حکومت په کنټرول کې دي سبا ته د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د سوری د حکومت مخالفانو بیا دا انتخابات رد کړی دي. او د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د دې تړون او د اوکراین او ګرجستان د دفاع وزیران سبا او بلورس په بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراین او ګرجستان د پوځي اصلاحاتو او په اوکراین کې د روسي د مداخلې پر موضوعاتو خبرې کیږي. د اوکراین پوځ د مهال د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی. د ناتو دفاع وزیران به د غراز د دې تړون د چټک غبرګون په ځواک کې راتلونکي کال د ګرجستان د شمولیت پر مسأله هم خبرې وکړي.
زمک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. له ګوانتانامو زندانه د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه. افغانستان د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو او قطر ته د هغو د سپارلو په اړه له امریکا څخه وضاحت غوښتي. پاکستان ته ګواښ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د افغانستان پر خاوره حمله بندي نه کړي نو افغانستان به متقابل پوځي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د شکایتونو د څېړنې علني غونډه جوړه کړه. لبل لور د کنزلو کمپاین د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که کاندیدان په انتخاباتي کمپاینونو کې له اخلاقي چوکاټونو وځي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ اقدام به دوی ته توصیه وي او اختار به وي او بل اخره نور اجرات به وي چې په قوانینو کې په پام کې ورته نیول شي.
دا زموږ د نننې مخامنې خبری مجلې مهم موضوعات دي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ راپورونه پرې خپرو او ری دوه تیر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحدو ایالاتو څخه د 15 طالب چارواکو د خوشی کولو په اړه وضاحت غوښتي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن وویل امریکا باید افغانستان ته دا واضح کړي چې دا طالب مشرانې په کومو شرایطو خوشی کړي. مستغنی افغان وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې نه دی خبر چې دغه 15 طالب چارواکي پوره ازادي او که اوس هم تر سره نیلاندې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبريال فهیم عابد پراپور کې واوري.
له یو امریکایي سرتیر سره د 15 طالب مشرانو له تبادلې وروسته اوس افغان حکومت له امریکا غواړي چې قطر ته د دغو بندیانو د انتقال په اړه ورته وضاحت ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر حکومت امریکا ته ویلي چې د دغه طالب مشرانو له تسلیمېدو وروسته به د امریکا د ملي امنیت مسله په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ کابل کې په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
یک قسمتي صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده
د امریکا د رئیس جمهور د خبري یو برخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره واضح نه ده. د خبرو هغه برخه چې ویلی وو د قطر دولت متحده ایالاتو سره ژمنه کړې چې قطر ته د دغو 15 افغانانو له تسلیمېدو وروسته به د قطر دولت د امریکا د ملي امنیت مسأله په پام کې ولري.
خغل مستغنی وی دا موضوع په دی معنی ده چې خای قطر ته سپارل شوی دغه 15 طالب مشران تر څاره نه لاندې وي. هغه ویل کې دغه طالب مشران تر نظارت لاندې وي نو دا موضوع د نړیوالو موزینو سره پټاکر کده او په دې اړه به خپل جدي اندېښنه په ډاګه کړي. د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ هم ویلی و چې دغه طالب مشران د پخوانیو هوکړو پر خلاف قطر ته سپارل شوی دي. 15 تنه طالب مشران د طالبانو سره زندانی امریکایي عسكر باو بریکډال په بدل کې لګونتنمو خوشی شول. په همدې حال کې حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې دغه 15 طالب مشران په خپل خوخه خطر ته انتقال شوي دي. د حقوقي چارو کارپوه سید داوود وای د قطر حکومت امریکا ته ډاډ ورکړی چې دغه طالب مشران به د امریکا ملي امنیت ته غوښنه جوړوي.
دغه تبادله د قطري چارواکو په منځګړتوب د امریکا او د طالبانو تحریک ترمنځ شوی ده او په هغې کې د قطر چارواکو دا تضمین ورکړی دی چې د دغې خلکو په خلاصون باندې د امریکا ملي امنیت ته به ګواخ نه وسی او د بلې سره په خوا کې د دې خلکو په خپل خواخه باندې د دوی پات کېدل په قطر کې دا هم روخانه شوی ده.
خغلی داوود وای افغان حکومت د دې وضاحت په غوښتلو سره غواړي چې د دغو 15 طالبانو د خوشی کولو په موضوع کې هم یو ډول امتیاز ترلاسه کړي.
قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتو څخه له ګوانتانامو زندانه د 15 طالب چارواکو د خوشی کولو په اړه د وضاحت غوښتنه کړي. افغان چارواکو ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات باید افغانستان ته دا واضحه کړي چې دا طالب مشرانې په کومو شرایطو خوشی کړي. له ګوانتانامو زندانه د یوه امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو مسلې چې د وسله اوبښي چې په متحدو ایالاتو کې یو لړ انتقادونه هم راپارولي دي، خو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یې د دې تر څنګ ځینې هیلې پیدا کړې. واشنګټن د دې اقدام ملاتړ کړی او ویلي دي دا تبادله د امریکایي پوځي بو برګډل د ژوند د خوندیتوب لپاره ضروري و، ځکه برګډل تقریبا 15 کاله د وسلوالو طالبانو په بند کې وو او په دې وروستیو کې روغتیايي حالت هم ډیر ښه نه و. برګډل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد عملیاتو لپاره رئیس یوازینی امریکایي عسکر و چې د وسلوالو طالبانو لخوا يرغمل شوی و. په دې اړه تازه عکس العملونه د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د امریکا د جمهوری غشتون کې ګوند یو شمیر غړو د برګډل د خوشی کېدو لپاره د وسلوالو طالبانو د 15 عمده غړو پر تبادله انتقاد کړی دی. په کانګرس کې د جمهور غشتونکو یو شمېر استازو ویلي چې په ګوانتانامو کې د وسلوالو طالبانو 15 عمده قمندانان چې د برګډل سره تبادله سوي یو اربیا د امریکایانو امنیت ته خطر پېښولای سي. جمهور غشتونکو سناتور جان مکین چې په خپل هم په ویتنام کې د جنگي سیر په توګه وخت تیر کړی ویلي چې د وسلوالو طالبانو تر ټولو شدید افراطي غړي خوشی سوي دي. جان مکین ویلي دا مسله ډیره ځوروونکې ده چې خوشی سوي کسان برته د جګړې میدان ته ستنېدلای شي. د وسلوالو طالبانو د 15 بندیان ګوانتانامو تر خوشی کېدو وروسته قطر ته سپارل سوي او یو کال به هلته پاتې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قطر په منځګړیتوب دغه معامله غیر قانوني بللې او یو دریم هیواد ته د بندیانو سپارل کېدل له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼلې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم په دې اړه په یو بیان کې له ګوانتانامو څخه د 15 بندیانو خوشی کېدل ستربرې بللې او خپل پلویانو ته مبارکي ویلې ده. فرانس پرس د شمیر کارپوهانو په حواله وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکو د وتلو سره په عین وخت کې د دغو زندانیانو خوشی کېدل د باور فضا پیاوړی کولای سي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هیله څرګنده کړي چې دا اقدام وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو لار خلاص کړي او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې به پیاوړې کړي. چک هیګل ویلي دا کار یو نوی پایل کېدلی سي او یو موافقه رامنځته کولای سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم مجاهد ویلي چې د وسلوالو طالبانو د دغو بندیانو خوشی کېدل د باور لرمنځته کېدو سره مرسته کولای سي.
دا ډېر یو ښه اقدام ده د سولې په بهیر کې زیاته چټکتیا راوستلی شي. موږ یې په نیک پال باندې بولو. خدای دې وکړي چې درې سره اړخه د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري امریکا کوي د دغه فرصت نه غټه ګټه پورته کړي او افغانستان کې نور د سولې لپاره کار وکړي، د جګړې نه لاس واخلي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د بو برګډل روغتیايي وضعیت اوس ښه دی او د درملنې لپاره جرمني ته رسیدلی.
په متحده ایالاتو او افغانستان کې د امریکایي سرتیری بو برګډل د خوشی کېدو او د هغه په مقابل کې د 15 افغان طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه چې له ګوانتانامو زندان څخه خوشی شوی دی د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. په همدې حال کې په ناتو تړون کې د امریکا سفیر نن د وسلوالو طالبانو د 15 زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مذاکرو لار له دې روسي پرمختګ سره خلاصېدلی شي. په ناتو کې د امریکا سفیر ډګلاس لیوت نن وویل د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره او بخې خغلی لوټ ویل چې متحد ایالات غواړي چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه د په وینا د افغانستان مسله یوازې له ډیپلوماتیکې لارې او د روغې جوړې لارې حل کېدای شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د پروسې هرکلی کړی او ټینګار کړی چې مخالفین باید د افغانستان اساسي قانون ومني او په دې هیواد کې سیاسي بهیر باندې ورګډ شي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان پر امنیت هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته په دې اړه معلومات وړاندې کړي دي. البته د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کچېره د پاکستان لخوا د راکټي او هوایي حملو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه، نو د افغانستان حکومت به بلاخره پوځي اقدام ته اړ وځي. د دې وزارت وایاند نن په یو خبري غونډه کې وویل افغان حکومت له امریکا څخه هم غوښتي چې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. لبلې خو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه پیژني، نو همدا مسله د دې باعث شوی چې په داسې یو حالت کې څه ونوي. صفی الله ستانکزای په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبرداري ورکړه چې پاکستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو خپل راکټي او هوایي حمله باندې نکړي، افغان حکومت به هم په وړاندې پوځي اقدام وکړي. دغه وزارت چارواکي وایي د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو د دوام په اړه د افغان حکومت د اندېښنې د ښکاره کولو په خاطر په کابل کې دغه هیواد سفارت ته څو ځله یادښتونه لیږلي دي، سو ژر تر ژره د حمله باندې کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پرس په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د پاکستان سفارت د دوی لخوا په یو لیګل شوی مکتوب کې د افغانستان پر خاور د پاکستان د حمله د دې هیواد د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ د تر پښو لاندې کولو په معنی بلل شوی. خغلی مستغنی ویل امریکا متحده ایالاتونو څخه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړون هم لري غوښتل شوی چې د یادو حملو په اړوند خپل دریځ روښانه کړي.
از آنجا که ایالات متحده امریکا به مسابقه دوست و همپیمان
له کوم ځای چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ملګری او ستراتیژیک همکار په توګه افغان لوري سره د امنیت د ټینګښت او دفاعي همکارۍ لپاره متحد دی، لازم ده چې په دې برخه کې د افغان دولت د برحق دریځ ملاتړ وکړي چې له خپل خاورې څخه د بهرني یرغل او حملې په وړاندې ساتنه ده. افغان لوري د دې تمه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د خپل دفاعي اقدامات او کارونو د څرنګوالي په اړه افغان لوري ته ژر تر ژره معلومات ورکړي. خغلی مستغنی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر تیرونی په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښت څو خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوې چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان پوځي هلیکوپټرو د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو سرحدي سیمه بمبار کړه چې څلور ملکیان پکې وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا باید په ورته حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. یو افغان کارپوه زبیر شفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېری امریکا د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر کوم خبرګون ښکاره نه کړي، له هغه هیواد سره به د ستراتیژیک سند لرل بې ګټې وي.
امریکا په افغانستان کې فقط په خپلو اهدافو ته متحده ده. د افغانستان د ولس او د دولت ملي حاکمیت او حتی مستقل حیثیت په رسمیت نه پیژني. همدغه لامل دی چې متاسفانه نن د نړیوالې ټولنې په چیره د امریکا او د افغانستان ترمنځ اختلافونه ژور شوي او بې اعتمادۍ زیاتې شوي او دغه بې اعتمادۍ نور هم په همدغه کارونو زیاتېږي.
افغان حکومت وایي تل له ډیپلوماتیکو لارو هڅه کړې چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي، خو کارپوهان او عام خلک بیا وایي چې حکومت په دې کار کې نه دی بریالی شوی. دا کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د دې مسلې په اړوند په خپلو راتلونکو پروګرامونو له سره کتنه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د شکایتونو د څیړنې په علني غونډه کې د هیواد د جنوب لویدیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه وڅیړل. په دې غونډه کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا کمیسیون ته د څه د پاسه 500 شکایتونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې شول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي پر دې اسنادو به په دقت سره بحث وکړي او نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د سیړلو په درېمه علني غونډه کې د کندهار، زابل، اورزګان او غور ولایتونو شکایتونه وسیړل. دغه شکایتونه تر ډېره ځای د کاندیدانو د رایو د ورکېدو، په انتخاباتي محلونو کې ناظرینو ته د اجازه نه ورکولو، درغلۍ او داسې نورو سرغړونو په اړه وو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسینی وویل ورسپارل شوی شکایتونه به په پوره غور وسیړي او نتایج به په ټاکلي وخت اعلان شي.
تا این لحظه را در مجموع به 1088 مورد رسیدگی کردیم.
تر دې دمه مو په مجموع کې پالنی غونډو کې 1088 مورد بررسی کړي. د شنبه پورز 202، د سه شنبه پورز 315 او د دوشنبه پورز 516 مورد بررسی شول.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو سیړنه د شنبه لورځې راهیسې پیل شوې او تر اوسه د شمال، شمال ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو شکایتونه سیړل شوې دي. د دوشنبه په ورځ په علني غونډه کې 1515 شکایتونه وسیړل شول. په جوړې علني غونډه کې اکثرو کاندیدانو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. د دې ولایتونو د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ویل چې په ځینو محلونو کې رای ورکې شوې دي. دوی د انتخاباتو په پروسه کې ځینو نورو سرغړونو ته هم اشاره وکړه. د کندهار د ولایتي شورا دوه تنو کاندیدانو نیاز محمد کاکوزی او محمود خان وویل
زموږ مجموعه 3500 رای ورکړي چې نتایج فرمونه موږ ټول لاس په لاس کې لرو. دغه فرمونه په اساس څونه چې زموږ حق دی موږ ته نه دی راکول شوی.
دا چې ډېر محلات لرو چې هلته یوه ښځه هم نه ده تللې، اوس یې سل فیصد رای راغلی کړی. موږ داسې علاقې لرو چې هلته ښځه چې ډېره مریضه نه ځي ډاکټر ته نه بیایو، څنګه سل فیصد ټوله ښځې راوتې رای ورکړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د حمل په 14مه وشول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو نتایج به د جوزا په 22مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د هیواد د جنوب لویدیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونه په یوه علني غونډه کې وڅېړل. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې له لفظي شخړو او سپکو سپورو ویلو ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادۍ راډیو ته وویل کاندیدان اخلاقی اصول په پام کې ونه نیسي نو له جدي اقدامات سره به مخامخ شي. له بلې خوا د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم شکایت کړی چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله د ټیم د مشرانو لخوا دوی ته سپکې سپورې ویل شوې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې د کاندیدانو او د هغوی د یو شمیر ملاتړو لخوا د یو بل پر وړاندې توندې څرګندونې مطرح شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. نوموړي وویل کچېرې ثابته شي چې کوم کاندید سرغړونه کړې او د خپل سیال ټیم په وړاندې سپکې سپورې وایي، قانوني چلند به ورسره وشي.
دواړه کاندیدان د کاندیدانو مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي په دې باندې مکلف دي چې اخلاقي معیارات په خپلو څرګندونو کې په پام کې ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې جدي ټول څرګندونې او د دوی ټول خبرې د نظارت لاندې نیسي. که چیرې دوی اخلاقي معیارات په پام کې نه نیسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې موضوع د نظارت لاندې نیسي او اقدامات کوي. موږ اقدام به دوی ته توصیه وي او اختار به وي او بالاخره نور هغه اجرات به وي چې په قوانینو کې په پام کې ورته نیول شي.
تر دې مخکې هم د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د لومړي دور دوه کاندیدان زلمی رسول او ګلاغا شرزی په کمپاینونو کې د سرغړونو او سپکو سپورو خبرو له امله نغدي جریمه کړې وو. په عین حال کې بیا د اشرف غنی احمدی د ټیم غړي وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم د یو شمیر مشرانو لخوا د دوی په ضد په ښکاره سپکې سپورې ویل کیږي. د ښاغلي احمدی د ټیم ویان محمد ظاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
باید په ډیر تاسف سره ووایم چې د ډاکټر عبدالله د ټیم د یو شمیر مشرانو لخوا په کراتو زموږ د ټیم په وړاندې انتخاباتي سرغړونې شوې. له دې جملې څخه د عکسونو، لویو بلبورډونو تخریبول او همدارنګه ښکاره لفظي شخړې او سپکې سپورې ویل چې موږ په دې برخه کې خپل اعتراضونه د شکایتونو له کمیسیون سره هم ثبت کړي دي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فاضل سنجرکی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د دوی ملګرو خپل سیال ټیم ته سپکې خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق تیره ورځ په یو انتخاباتي کمپاین کې خلکو ته د رسنیو په وړاندې اشرف غنی احمدی ته سپکاوی کړی. نوموړي خپلو سلګونو پلویانو ته په وینا کې وویل:
آقای اشرف غنی رودقاق لاغر از دیگه ما چی تعمیر نکردیم. اون میگه ما نگلتیدیم، خود جان لاغرم داره میگه نگلتیدیم.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون په دې اړه به خبري خي او وای تر هغه چې اسناد او شواهد ورته ونه رسیږي نشي کولای چې اقدام وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست دویم پړاو انتخابات د جوزا د میاشتې په 23مه نیټه تر سره شي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
لبل خو د هلمند انتخاباتو د ولایتي کمیسیون چارواکي وایي درش تنه صحاوي ناظمین له دندو لري کړي دي او پر ځای نوي کسان ګمارلي. پر دې کسانو تور پورې شوی چې د تیر ځل انتخاباتو پر مهال تخنیکی ستونزې درلودې او له غفلته یې کار اخیستی. محمد الیاس دایرا راپور راکوي.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي وایي دیرش تنه صحاوي ناظمین او د انتخاباتو د دفتر کارکوونکي له دندو لرې کړي دي چې په کارونو کې د تخنیکي پلوه ستونزې وي او یا یو هم د تیرو ولسمشرو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال د غفلته کار اخیستی دی. نقشبندي وویل تر دې دمه د هغوی په عوض شل تنه نور کسان په دنده ګمارلي دي او د نور د مقررې چارې هم روانې دي.
ځینو کارمندانو چې هغه تخنیکي ستونزې درلودې یا غفلت ته وظیفې درلودې. هلمند په ولایت کې هم تقریبا 10 کارمندان لا زیات موږ د دوه اصولو او د دوه نورمونو په چوکاټ کې مو هغه تقریبا 10 ستودیس مساوي ناظمیني زده کړه او تقریبا شل پنځه ویشت کسه کارمندان مو تصمیم دي چې نوي استخدام وکړو، هغه زاړه استخدام وکړو.
دول تر اوسه له دندو لرسو کسان ته دوستی نه دي جوړ کړی خو وروسته به د شکایتونو کمیسیون د دوی په اړه پریکړه کوي. نقشبندي ول دا کسان ځکه لري کوي چې د ولسمشري د ټاکنو په دوهم پړاو کې له ډیرو ورته ستونزو خلاص شي. دول دا ځله د ټاکنو د کمیسیون د لایحې او زده کړو مخې کارکوونکي په دندو ګمارل دي. نقشبندي دا هم وویل چې د ټاکنو اړوند ټول مواد هلمند ته رسېدلي دي او د امنیتي ادارو تر چمتو کېدو وروسته به اړوند ولسوالیو مرکزونو ته واستول شي.
بیا ځای راډیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه ورسته موضوع چې نړیواله موضوع ده. د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی پرون خپل د ملي امنیت سلاکار وټاکه. د هند د ملي امنیت نوی سلاکار اجیت دول نومیږي چې د پاکستان په چارو کې زیاته تجربه لري. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې واوري.
د رويټرز خبري اجانس وايي اجیت دول د وسلوالو پر خلاف په ډیرو خطرناک عملیاتو کې برخه اخیستی ده. د 1980 په لسیزه کې د امرتسر شار کې د ګولډن ټمپل په نامه مابت ته چې پکښې سیک وسلوال پټ وو په ننوتلو کې کامیاب سو. د وروسته له هغه ځایه سیک وسلوال ختم کړل. د رويټرز خبري اجانس وايي په 1999 کال کې چې په کندهار کې د پاکستاني میشتو وسلوالو لخوا د هندوستان یو الوتکه برمته شوې وه دول په کندهار کې وو. دا غستونزه هغه وخت حل شو چې وسلوال د مسافرو په بدل کې خوشی کړل شو. د استخباراتو د ادارې یو کارکونکی وایي دول یو استثنایی فکر لري لده څخه د لویو تغیراتو تمه کېدای. د رويټرز خبري اجانس وایي دغه کارکونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سی وویل تمه کېږي چې نوی امنیتي ټیم به د پولو د تاسیساتو د پراختیا لپاره کار پیل کړي. د مودی د بھارتیا جنتا ګوند د حکومت لمړی هدف یو خوندي هندستان دی. نوې حکومت د دې هیواد لپاره غوره پولي غواړي څو وکولای سي خپل توجه پر اقتصادي ودې متمرکز کړي. د دې کال په پای کې افغانستان ډیر نړیوال سرتیری وځي. هند اندیشمن دی چې لدی ورسته په افغانستان کې په جنگ بوخت وسلوال به د جنگ لپاره کشمیر ته مخ کړي. پاکستان پر کشمیر داوا لري او غواړي خپل خاورې سره یو ځای کړي. مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته خپل د کار پیلولو په غونډه کې د برخه اخیستلو بلنه ورکړې وه. د مودی دا کار د هندوستان او پاکستان د پخلاین لپاره مثبت ګام بلل شوی دی. په خپلو یو ساعت خبرو کې مودی نواز شریف ته وویل پاکستان باید په هندوستان کې د حمله کوونکو وسلوالو مخه ونیسي او د هغو کسانو پر خلاف د ژر تر ژره عملیات وکړي چې د هندوستان په وینا د 2008 کال د ممبئی په حملو کې یې لاس درلود. د رویټرز خبری اجانس وایي هندوستان به پر پاکستان خپل ډیپلوماتیک فشار اچوي، خو د پاکستان حکومت په داسې حال کې نه دی چې پر ټولو وسلوالو ډلو دې کنټرول ولري. نو په دې خاطر هندوستان ته پکار ده چې خپلو کورنیو امنیتي کمزورتیاو ته پام وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. د دې په یو بل نیم ساعته خبری مجله کې له ستار فروغ سره اوسئ چې له نویو